پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زهله یاسد هرکلای کوم. بهرنی هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولی دی، علتونه یې څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده، پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. جری برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده.
کولی شئ له دې راپورونو سربیره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په فعال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خوري مرستیال خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه که پرانستل شي نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تېرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخښي، د ایران په وړاندې د چلند لپاره په دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنې طالب وسلوالو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودنه نن سهار لس بجې د اسداباد اړوند کرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. د اسداباد د مرکزي روغتون یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه یوولس ټپیان او یو مړی وروړل شوي دي. دې سرچینې وویل چې په ټپیانو کې لږ تر لږه اووه تنان یې ملکیان دي. ځایي خلکو او عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې د ښوونځي یو شمېر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړې ده چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی قمندان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي نو ډېر انار به خراب شي او سوداګر به ډېر زیان وویني. د فرانسې د خبري اژانس په وینا ښاغلي بنا ویلي چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولي دي غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40,000 نه تر 50,000 ټنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بنا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی د پاکستاني چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. نوموړي دانه دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازې یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیوه، پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې، بارډرنګ پاس او یا د پی آی د هوایي شرکت د ټکټونو په نوم ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په قنیت ستون نه شي لا غیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اتومي تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمېنه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې دي چې ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی په تېره جون میاشت کې واک ته ورسېد. او په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په ګونسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی کنه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به یې په یوازې سر کړې وي. د ناروې صدر اعظم له خلکو غوښتي چې آرام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څه انګېزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2011 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلي وو.
تسهیلو ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګی زهله اسد یم. لومړی راپور دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لویا تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نور حال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ ترکیه ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمې ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به په تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځین مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځوړلو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونو راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تېره ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. کته هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کړه نیټه په ډاګه نکړه خو ویل چې پراتونکو څو ورځې کې به دغه سفر تر سره شي. له دې وروسته خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي کناډای له طالبانو سره خبري پریکړه دا به یو لوی تیروتنه وي. هغه ویلي کته هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل اوس د بحث ته سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کول ته تیار دی. نو موري ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بیغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سې شنبې پورز د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې وی 14 طالبانو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د همدې راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه ورو چې همدا شیبه موږ سره پړې کړي دي. مهرباني اکرام صاحب تازه جزئیات څه دي؟
بله هلی جان، د کونړ مرکز په اسدآباد کې وی 14 د شیګل امنیه قومندان وجلی او یو لستن نور ټپیان کړی دی د سیمې د پیخ یعنی شاهدان وای چې پیخ نن سار لس بجه او دیرش دقیقې د صدابات اړوند د کیرالې پل څیرمه د طالبانو په یو رینجر موټر باندې چاودنې له امله رامنځته شوه او په رینجر کې ناست وسلوال طالبان په دې پیښه کې ټپیان شول. د پیښې د عیني شاهدانو سره د ټپیانو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د اسدآباد د مرکزي روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس تنه ټپیان وروړل شوي چې پنځه یې وسلوال طالبان دي او اووه تنه پکې ملکیان دي او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي د ښوونځیو د شاګردان او مطالبین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته لومړنۍ چاودنه ده چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاونډ ولایت ننګرهار کې په بېلابېلو چاودنو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نوم یې په غاړه باندې اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو له ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د چاودنې او هلته د اوختو تلفاتو په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې وه دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمېنې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 18 وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شاغل رحمان تیره میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به و او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزي سره په یوه وخت و. دا سرمشریزه د سپتمبر په 16 پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نمونه به یې نه اخیستل کېږي وویل. پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تحصیل ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږی په ننګرهار کې ډیرو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمه ییزو راډیوګانو د اف ایم په څفو فعالیت کوي. د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندېدو اصلي لامل بولي او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمه ییزو راډیوګانو سره مرستې ونه کړي نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ترلاسه شوې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړي چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افم راډیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم راډیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې دغه شلو راډیوګانو نه بندې وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی هم خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاحغږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زمونږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلک نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولله مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسو دي شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل، ځینو خپله خپل کار پرېښی دی یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم متعارف شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدلی شي کارونه پرېښي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت. ازادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدلو خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه اوړو، وریجو، غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدلو علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښیي. ښاغلی عرب همداراز وایي چې د بار وړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړیدو یو بل علت دی. د نوموړي د معلوماتو په اساس پخوا به بار وړونکو موټرو په 150,000 افغانیو سنتو کې افغانستان ته واردول، خو اوس دا قیمت 250,000 ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت په راتګ سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونې دي چې تر اوسه نه دي حل شوي. د دې تر څنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بله ستونزه ده چې تر ژمي مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او پولګونې او مالداری وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې لغړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې مولوي صدر اعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالیې په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې له ځینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې یې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو نرخ یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یوه یورو یو سلو دوه افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو شل افغانۍ، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، د اماراتو یو درهم پنځه اتیا افغانۍ او درې پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زر سل افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یو افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو ووري. اقتصادي خبرونو ته غوږ وی. د روسي ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی ده د روسي په کوربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسي ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کنفرانس په ترڅ کې د یوه سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: آزادي او ډیموکراسي څوک د یوه ولس له دود او رواج نه شي بیلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیا یمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې له افغانستانه ووتل، په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره یې موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته وسلې ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کاله جګړې سږکال د اګست په وروستیو کې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وویستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکوره کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په شلمه یعنې د راتلونکي چهارشنبې د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوری غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې تر څنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي راډیو کولای شي په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په ادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅې کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغې فابریکې یو تن فني مسؤل عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خلاصه
عبارت از شای فیصل شرکت له 12 کال راهیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک هم مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیا بشي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکه لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. ډېر برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده. دا شوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ دې شرکت نه خوشحاله یو. موږ راکوي د بزغلې لپاره شوله راکوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې زولي مته په نغدي خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال موږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 پیسې کې اخلو دا د نو شول دا اوس موږ نه هم یو څه ځي کې واغستل زماره نو خوشاله چې ځکان نه تر اوسه دا شی دا خبر شکور ګرځي ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زما خوش است چې شرکت کې هم د کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کړه کار میکنه. زما یو شرکت
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ شي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر شي.
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت کې ویانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متشدې دي چې وروره جانانه موږ هیڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم نیولي دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه بادونه نشته ده هېڅ نشته خلک د لوږې په مخې. وسلام. به
د
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام بلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنان القزی ہلمن ولایت دگریش ولسوالی مزابات سیمت ناڑی دن ہوئے افغانستان اسلامی امارات مجاہدین و زتون مشران سے بدا ہل دا غنم خلق و پاکستان دا وڑکیر مطلب بدا چیر مش افغانستان کی غنم نظر و دا غنم بید را گیر سی شنوری وادو تلا نسیول افغانستان دیر غربت سلام وقتی و سلام پر اکرام
زنی جب جانی من دی کابل لولایتنا وارا ما دا سندری
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غوږی د دې خبرونې په نیمایي کې د مخکې خزو پروګرام لرو. مخکې لدی چې دې پروګرام ته لاړ شو، لنډ خبرونه له موجب حبیب سی اورو.
د کونړ په مرکز صدابات کې وی چاودنې طالبان او ولوسی خلکو ته مرجوب لاړول ده. په سیمه کې عیني شاهدان او ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه سهار لس بجه د حسدآباد اړوند کرالی په سیمه کې د طالبانو په یوه رینجر وشوه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداری ورکوي چې که د سپین بولدک او چمن دروازه د پر انار او بار لاریو پر مخ ژر پرانست نستل شي، نو ډیر انار به خوسه او سوداګر به ډیر توان وکړي. د پاکستان حکومت وایي هغو افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکي له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته وختي. په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران پر وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي، چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نشي، له هغه به کار واخلي.
اوس هم تاسې درانه اوریدونکي رابولو د مخکښ ښځو پروګرام ته. ازادي راډیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکشي شزي خبريږي. زمالالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې د 2011 کال د ډسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د اکتوبر 11 نیټه د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري، او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، ښوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان.
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځي باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لن محاله او اوږد محاله اغیزه لري چې د لن محاله په حالت کې باید وایي چې هغه انجونې چې اوس د تعلیم نه بی برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د مالی برخه کې باید وایي چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرچې اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو او چا سره شریکې نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټولو ولایتو کې د وړې نجونې او نه تنها وړې نجونې، ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولی په آینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه، همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په ویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی، د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مخته تللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي، خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، د یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنها دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسو چې باید حتماً ښوونځي فعال وساتي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري، همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد یې په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشته د هغې د طرف اوسېږي، دوی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې، نور شرایط هم اتر لار امواری دی کولی چی چی رفت کرمان دی که دی تا دیر ستوند نشته باید خصوصا دی خصوص تعلیم او دی کار ممانعت به صورت که اونی که زفکر نکومه چی دا کار با دی پر نفعوسی گی دی بلی خوانه اوست چی منگا واری دل چی دی قانون اساسی مقتا دی زیرشاد وقت قانون نافذ قبول کرده باید اوه چی بداغی پر سلور درشم مادک که واضح لیکل شوی دی چی تعلیم و تحصیل دی افغانستان دی هر وگری حق ده وقت هر وگری چوی هغه وگری هم خزینه دی او عوام ناری ندی باید دی قانون ته دی خپل هم همسی چی منل دی باید احترام هم ورته وکی او که غواړی چی دنیا په رسمیت وپیژني که غواړی چی دنیا ورسره مرسته وکی باید دی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشی د نور نه جدا نشی یعنی په کونج کې پاتې نشی که غواړي حکومت کې او که حکومت فقط هم دغه باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په عمل کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کېږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي نه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترېنه ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي به چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول دی نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه وو هغې ته مثلا واک ورکړل شو یا په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخواله وی یعنی هغه امید او هغه آرزو چې د خلکو هغه پوره نشول دی کې هیڅ شک نشته، اما بیا هم یو څه وشول. اقلا موږ هغه مینیمم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده بشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا ایله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا څو میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مڅرخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلودو، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترېنه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغې نور نو څه نشو کولی. اما اوس دې ته یو تقریبا نیمه جوړ هېواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوسي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې اتیا فیصده خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتون وو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمنګ دغه کادرونه زمنګ لکه اوس چې ګورم چې یو تیاری پسې 5000 خلک مې وهي چې په دې شرایطو باندې هېواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هېواد همداسې ویجاړ پرېږدي او تېنوځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوي چې تاسې نجونې د مکتب نه محرومې کړئ. په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوي چې تاسې باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړي. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هماغه رقم چې دی هماغه رقم په افغانستان کې پلی شي، هماغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه ښځې پکې ژوند کوي باید افغانان ښځې هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بحث کې د ښځې نوم یادوو په مقابل کې موږ فکر کوي چې ګویا خدای نخواسته موږ د فحشا طرفداري کوو. د خدای دپاره دا ټول خلک چې مکتب ته ځي یا کار ته ځي دوی د فحشا دپاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زهاورم به چې پخوان داسې وو چې پخوا ټول خلک داسې وو. پخوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناست وو کار یې کوو، دوی ټول فحشا ته نه تلل. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنګ ورکول کېږي او ټولنې ته داسې ښودل کېږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختلفو هېوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بېله ده. اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس د قانون په اساس موږ یو اسلامي هېواد یو او موږ هغه شرایط غواړو ښځو ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید ښځې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنې باید ولري. او په کنه دا هېواد به نه جوړېږي په یو 50% چې د دې خلک چې ښځې دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم مجد به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې انجونی له ښوونځي را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې موږ هلته اوسېدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو سي شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهي ده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دوه شیان ناپوهي بېسوادي او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هېواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهي نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهي مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتجان دپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هېڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي خپله چې کار ولري په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې مور هم پلار باید باسواده اوسېږي، مور او هم پلار دوی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه کنه وسي دغه وږی پاتې نه شي. تېنه دوی په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي، که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقونو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامې درلودې، له بېلابېلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نوره لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم درېدلې دي؟
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پر نظر و نیسی چه هر استون در شده ایجاده یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو تا نرسیگی، معمولا تاوان عادی و گروه تا جامعه رسیگی، کچیر دا بشری کمکونه کمیگی، کچیر دا معنوی کمکونه ویلی شو چی مثلا دا انسانانو دا ذهن دا کول دا پار دی مصرفونه کول که دای لگیگی دا مستقیم تاوان اغا خوار و لست رسیگی چی نه خ اقتصاد لري نه خ پوغه لري، او دا معلوم دار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي وسیږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار، یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري یو زوی وسي یو لور لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند یې ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي معلوم ده د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري، چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوي پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر موږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کمکونه د افغانستان سره قطع نه شي، هغه اولیه کمکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنی غذایي کمکونه دي یا صحي کمکونه دي، دا په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانانو ته ورسیږي، په څنګ کې باید همچنان هغه پروګرامونه چې پوهاوی ورکوي هغه باید جاری وساتل شي، سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه ورسره برابر اوسیږي. یعنی په سخت شرایطو کې استو موږ خپله یعنی آینده ته نه پرېږدو چې کوم خوراوان سو څه کوو، اما هیله من یستو چې انشاءالله بېرته به ټول شیان سم شي.
که نجونې بېسواده وي د دوی راتلونکی به هم داسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هر څه اغیز ته ورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بېسواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نور فلج شوې ده؟
دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک موږ کافی نه دي لکه نور هیوادو، موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو، په فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه، او دا هغې ته که موږ بیا هم نیمایي یعنې که نه اوسي مثلا یو په څلورم سه کې ښځې اوسېږي، که دا هم معلوم کړو دغه قشر به نور هم لږ شي، یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادانې دي مثلا معلمانې دي ډاکتران دي انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده، که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته، که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي، یعنې هغې هم کار ته پرې نه دي، نور هم به دا ستونزه ډېره شي، یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپله اداره به حتما فلجیږي، یعنی که فلج نشین ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصولو باندې برابره، نه په انساني اصولو باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هېڅ حق قایل نه شي، او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یوه ستونزه ده چې خپله دی به په مشکل گرفتار اوسي. بله ستونزه دا ده چې زه باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که یې ونه منله او دوی په رسمیت ونه پېژني، دا به تر هر کاله پورې چې دوی وشي کولی په زور هلته کښېني، بالاخره به یعنی انزوا ته لاړ شي، او بالاخره به یې څوک په رسمیت ونه پېژني. او خپل په منځ کې به باید امکان دي شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړېږي، یعنی د منځه لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید مونږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني. د ښځې یوازې مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بېزواده مبصرین راوي، داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلق دا شاید رو سرو منی باقی مده طور پیخاندی، اتا نفت که ایده دیسی پوهی نده خلقوشه. تا ده خزی نده ترقمی و برداشت داری، تا ده خزی در لارتک تحمل نلری، تا ده خزی در جامو در آغستول تحمل نلری، تا نده ترقم مسلمانی، ستا پا مسلمانی از ما شکر ازی. یعنی دار یو خبری دی چه دی باید دقیقه متوجه وسیگی چه داد خلق تخریشه ای. تخریش که پا خلقو که دیر شی انقلاب کیگی، یعنی چوی اغا جامعه در منززی که هر رقم وساتی، که هر څونه په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوامو ته وشي، ټولو ښځو ته وشي، ټولو قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینهو ته، اقوامو ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښېږي دنه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامعه کې نه خوښېږي، شاید د ټولو نه وسي، شاید د یو طبقې وسېږي، که دی دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله ډېره مننه صافی صاحب. اوریدونکو له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښې ښځې پروګرام نور وخت پای ته رسېدلی دی. د خدای په امان.
गयम मोर मोरत गयम पल पके उबरा था जड़ेरा न वड़े दे बिजड़य मल जड़रा था मोर मोरत गयम मोर मोरत गयम पल पके उबरा था जड़ेरा न वड़े दे बिजड़य मल जड़रा था प्यार तमा सुन सु मन करी पलास के दादर तमा सुन सो मन गिरी दे में पलास के दाज मात्र खदा लयो मुठे ख्वाजरा का मोर मोरत गयम पल पके उबरा का ग्रह تگیم پل پکے اوبرا کا گئیم پل پکے اوبرا کا جڑ تیرا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑا کا دادر تماشم شوما نکری دے میں پلاس کے دا
ساعت